السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره شفیق عیار پر مخوړي. نن سه شنبه د 2025 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبې 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیرې یک شنبې په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 264 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید ښځو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو په رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 980 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 26 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډې له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړی چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبې تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبې په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارې غزې ته داخلې سوي دي. ټاکل سوې ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبې له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د می شلمه چې نن ده د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده چې سږکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې لمنځل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیشنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو اغیزه په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړې، خصوصا مالونو باندې ډیر کړې ده.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ درس کلان فرید و دا چې دواړه پخو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل وسمات بالکل ذهن د کیسو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اسه پرچی لګیدلی دي
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي ځکه کور کې دلته بچي ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. WHO په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربیره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشه د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکي نامعلوم دی او به 20 نور ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یو ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغي په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلای دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي. د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حاد څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پار لپسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سرو ته ډیر ښه راغلاست وایم او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ښاغلی بابر صاحب، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکښو همکارانو ته په دې هیله چې راکوغ وایستئ. ډېره مننه چې تاسې د ځوان فکر تر خپرونې کې مکم ونډه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاري او د همدارنګه د ازادۍ سلوېده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسېږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچه په 2023 کال کې 83% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې مال ټولنیزو رسنیو اغېشته دی، له دیرشو سروې شو ځوانانو څخه 13 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لري شوي دي، دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همدارنګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب ستاسو څخه. هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بله پوښتنه به صافی صاحب ستاسو څخه وکړم. اول خو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کېږي چې ځوانان له رواني ناروغیو سره مخامخ سي؟
ډیر زیات مننه تاسو او درنو مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دغه مخکې ورور ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه بې سرلګشتي او بې برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان بالاخره په هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدله. دا بهیر البته د توخانه شروع خو ولکه د غروسي او درې څلورو کلونو کې دغه بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. بالکل بیکاري د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاري په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اغتشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اغتشاشونو سره مخامخ کیږي. ان کله چې یو ځوان بیکاري او د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو ګوښنشین بولي چې ولا زه ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانی کار لري زه کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بالاخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنی تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغله چې فلاني ولایت کې یو ځوان ځان وژنې هڅه کړې ده یا ځان ته د ځان رسولو هڅه کړې. یعنی لامل یې بیکاري ده، ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي. هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او صلاحو مراکز شتون لري، ځوانان وردي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې بیا د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خواته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاري موجودیت، بلکې دا د فردي ازادۍ سلبېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جرکې په کور کښې ناست دي، په درسونه به نه شوي، هغوی چې په دفترونو کښې کارونه کول په اداراتو کښې کارونه کول هغوی په کور کښې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یو په ټوله کښې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري کوم خوا ته روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه خو هغوی ځان ته یوه لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کښې پاتې دي د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کښې د دوی د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغوی ته هم د دغه اغېز ضرر ورسېږي بالاخره. ځکه که زه چېرته په وطن کښې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ نور غړي ولرم، هغوی بېکار په بد اقتصادي وضعیت کښې، خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، ولې تر ډېره پورې دغه حالت به نه پیدا کوي، دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورهاخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، ځان احتیاط خواته ځوانان مخه کوي، کله چې احتیاط خواته یې مخه کړله دوی له ډېر حق کار ته لاسه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت یې خراب دی، نو دغه د احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، غلاوې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کښې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه بیا دا ده چې زمونږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کښې 1,000,000 مونږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لرو، چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کښې 1,000,000 زمونږ له دې څخه بیا بېکاره دي. یعنی کال ورسره به موږ ومیدونه په غلط میدونه نور ور اضافه کوو چې دا به 19 میلیونه موږ بیکاران لرو. دا نو د سرویس میلیونه د وګړو څخه یو د بیکاری یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده موږ 18.8% لري. تقریبا 2.8% موږ د بیکاری د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی. او د دې سره باید د غیر مسؤولانه چلند ونشي. حکومت که هر څه دی، په هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یعنې موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بیکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، ستاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې رواني ناروغي زیات سي. زه دلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان ښځو کې د ځان وژنې یو لوی ستونزه یاده سوې ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه وو د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې ښځې کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دي ویلي چې څومره ښځې دي، خو په تیر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي وه چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژني پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی؟ کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کوم علایم ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی تر څو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګه د ازادي راډیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې څنګه چې نور میرمنو هم سرګند کړه، د میرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پام نه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده. دوی د کار لري یا هم زده کړې نشي کولی، او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو میرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي، او د دې اروایي ناروغي په پایله کې و ځانوژنې ته فکر وکړي. د ځانوژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. د دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغي وروسي د ټولنې سیلي ورسې پړاو ته ورسېږي، بیا د ځانوژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځانوژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري، او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغه و اروایي ډاکټر ته ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویو سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې ټکه لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې وایي ناروغ ته ډاډ ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي او وایي ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هر څه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړي شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خپل لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربان دی خبري وکي.
نه نه شوالني شو پښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودا ته کېږي، یو څوک چې جسم ناروغ وي بدن کې ناروغ ولري هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغ ولري هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده، لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چیرې روحان یا له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خفګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هېڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنی واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکړئ.
ناراج جاوید احمد، هلمند ولایت.
جاوید صاحب مننه چې تاسو زنګ را ووهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي، که تاسو کومه خبره کوئ تبصره هم اخیستلی سو مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړې. و خو د سده چې په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان بیکاري له امله په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاري د اقتصاد ضعیفه د اقتصاد ده، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس په جګړې وي، وچې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکتران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا زبستا بیا پوښتنه د دوی مخې ته کښېږدم وروسته چې دوی کومې مشورې لري. ډېره مننه چې تاسې زنګ ووهه. اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه روانه ده، یو بل اورېدونکی هم را سره دی، ول به د دوی پوښتنه یا تبصره راواخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
منالی بشیر خو سلام تا ته، د ازادي راډیو محترم اوریدونکو تمام خدای دې په چرو جوړ غو.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تبصره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنا رودن کې عبدالحق من ولایت ګرنسول رسول سره خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان ته خبرونه چې څنګه خبر دا رواني ناروغي خو لکه مخکې کېدله ډېر ځوانان مثال د خبرې په اخته دي. د مشمان هم خورجان مثال د خبرې تاریخوالي وسره کېږي، یا وهل کېږي مثال د خبرې، یا په کور کې مثال پلار مور جنجال کوي خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې چیرې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي، مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجانې که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجانې څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي، اصل په اصل کې داډمن هم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمن چې دلته داخل په افغانستان کې رواني ناروغ علاج وسکه بینو چې دا دوی پوښتنې خورجان کبه را جواب کړي، به خوشاله شم.
ډېر زیاته مننه اتل صاحب، سلامت اوسې. تاسو پوښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واورېدل چې اتل صاحب پوښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاوتریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاوتریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغېزمن کیږي. دوی وویل چې د دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لرئ، او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د ننه کېدای سي کنه؟
ښاغلی اتل صاحب، د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغېزه کوي، او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي، نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنا چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته نټه وخوري، یا ښوونځي ته ولاړ نه شي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د قی پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږځۍ پیدا شي، دا کېدای شي چې یو اروایي بهیل ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري، دا ښکاره خبره ده په نړیوالو په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنه کې هم امریکایي ټولنه کې چې پر مخ وړي دي دلته هم په چیرې په کورنۍ کې تاسو ښوالي شتون ولري د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ فرصه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی دا منظور دی چې باید مور او پلار کوښښ وکړي چې په خپل منځ شخړه ونه کړي په خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي او بل داسې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي یا بې خوبي اخته شي یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته ور وړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکي لرو. اول به اوریدونکي راواخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکي رااخلمه. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره لرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني بله مهرباني
له میرمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپله مې نظر ده داسې مثلا کوم د رواني ناروغي ده دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده د چورت څخه هم یو دغه رواني ناروغي پیدا کیږي او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتی زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کشنیانو باندې تاثیر کوي دا د کور له مشکله څخه داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي او پر ځوانانو خو ستل پیسې د زما په نظر دا مشکل د سی مثلا د رواني ناروغي سره د پیدا کیږي د اقتصاد په خاطر باندې سی کار نه وي بیروزګار نه شي نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلی و د هغه خبرې تاسو واورېدلې دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلې سوي دي کارونه نسته چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع سوی و اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته سوې ده او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلی حال.
مننه مرای خوري او زلبه هم د قدرمنو مېلمنو ته خراغ لاس او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراض او د ناروغۍ او د مخنی په لارو چارو غږې ستاسو وختونه په دې ډول واشي اوس وخت تاسو کب د دې شاید اسې چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغۍ وخت وي؟ او بالکل لکه څنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا پاری او کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراض یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکولې. هو متاسفانه د یو سایډي د باندې ضرورته ځنې د نړیوالو ادارو رخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترۍ تر کچې رسېدلی او همالته په ښار کې رکشا چلوي او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری اوس زه مجبور یم چې په کاچاکي لاړو ایران یا ترکیا ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نه شم کولی دا دولس کسه پامیل وساتم. نو همدغه وجه دا بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چل کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو او کورنیو لپاره به سینو یادونه مشورې د ځینې موسساتو لخوا کېدي خو اوس هغه هم نشته دی خپلې کې چوشي.
ډیره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې سوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلی دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راونغاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دی د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځې، چکر ووهي. او سربیره پورې واقعیا یو خو د دولت د اوسنی حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریحي پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نه هیلوونکې خبر دی چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنجګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وزې اقتصادي ستونزې عمله نه شي کولی هلته لاړ شي. یعنې دا واقعا خپله هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره پوګته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره رقیفي وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه پکېږي، یو څه رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی، هغه ته ډېره پورس پکېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر مورکي. عین موضوع په جنکو کې دا په خزو کې دا هغه چې بیکاره دی اوس لپاره په خاطر کار باندې وي په تعلیمونه کې وي هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي هغوی باید یو بل سره کیسي وکړي یو بل سره خپل ستونزې شریکې کړي یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې څومره چې دوی خپلې کیسې کوي څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي اوس که چېرته پارک بند دی که چېرته په میلې بند دی دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي څه پوهېږم چې دا وجد د ستونزمن وي سخت به وي دردونکی به وي ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړو هغه غوټه خلاصوي او سپکوي بله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړله زابلي صاحب چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي دا بالکل دا واقعي خبره ده کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي هلته هغه کورنۍ کې یو قسم خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلیږي د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي نو دغه ټول حالات سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم هغه ځوانان چې دغه په حالت سره مخامخ دي په اوس وخت کې خو دا کولای شم چې دغه اوس بعض خپل نظریات شریک کړم او کوم وخت نه کېږي چې د برنامه په اخره کې قبل وخت بل سوال ته د حل لارو ته وخت پاتې کېږي
بله مهرباني وکړئ زه فکر کوم چې موږ کولای شو تاسو ته واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته مهرباني
یو موضوع خدای دې وخت مونږه د ټکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د یونیسپی ا دفتر سره یو شمیره جوړه کړې و د یو سولوشن شمیرې په نوم باندې دا یو سولوشن شمیره چې و دا وړیا سلاوي مشورې ځوانانو ته ورکولې نو کچې ته اوس فعال کیږي چې ځوانان یو کوشش وکړي کچې ته دا شمیره تر اوسه پر فعال او فکر کوم چې فعال ده ځکه دا د بخاري په کابل کې شته تر اوسه پورې یو سولوشن شمیره ته دی وخت نا وخت تماس دی ورسره ونیسي یا تر اوسه د خبرتران ناسي او ځوانانو ته کولی شي خیر اخولي وکړي د ما په یاد نه چې اوس په ویته نه خو د غشمیره مون فعال کړی و او زه دومره کوم چې شته بل موضوع دا چې کله ته دغه په حالت سره مخامخ شي او بل څه د ځانان د دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی زه د کوم ځما دغه فردي ازادي څنګه خلق شوی ده د دې فکر نه دي د دې فکر تر اوسه چې زه باید څه وکړم زه څه کولای شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم د دې سره په خوا کې نن سبا د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو دومره پراخ شوی دی چې ځوانان لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي دا د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې دا کنن ځوانان دا شي ورته کېږي او ورته خبري ورسره کوي هغه ورسره خبرې کوي دا جی پی ټی چې د سره د ډیکسیک سره وته د سره د غلو تقریبا د خپل لسنیو ډېر مشهور دي د مصنوعي ځیرکتیا ویب سایټونه دي دا اپلیکیشن دي د دې سره کولای شي ځوانان مستقیم خبره وکړي د کاري فرصتونو په خپل سره وکړي د زده کړو په خپل سره وکړي یو څیر انلاین کورسونه دي په وریا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کی کولای شي چې یو سات د ساعت کورس واخلي او د څه کورسونه واخلي چې هم د دوی دراتونکو د تاریخ یو هم چې د دوی وسره یو څه ساتيري او هغه برخلیک راتونکو برخلیک د نړۍ په عین وخت ځوانان کولای شي چې د ګنوري کارونه کې ځان له بوخت کې کړي ورته لري چې لکه تمثيلي پارچې جوړ کړي د تمثيل په برخه کې کار وکړي مشاعره جوړ کړي د نورو ځوانانو په خپل شعر نشي لیکل د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعره جوړ کړي ورسره کېږي شعرونه واوري ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ځینې باندې البته مثبت بل دا د عامه وینوالۍ مهارتونه د ځوانانو په څیر زده کوي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې دوی سره د غوې کې ویناوي زده کړي مهارتونه زده کړي کورسونه واخلي لدی وراخو کچې ته دوی ذکر لري او باسواته کېږي چې لیکل وکړي یو شمیر موضوعات راواخلي په دې باندې لیکل وکړي په سوشل میډیا کې نشر کړي کله چې داخله کولی دې خلک نور تاثرات او فیدبکونه ورکړي نظریات ورکړي دا یو ډول د دې حالت سره مصرفيږي چې دروني حالت راوځي او خلک تخته غږ راسمولي شي دا څه کوشنی کوشنی مو چې ځان ته وټه کوي چې فرض ورته دغه ونه کې زه غواړم دغه کتاب ولولم یو کتاب راواخلي ورته یو کتاب خلیته دلاشي یو دغه مهارت زده کړي یو چا سره د مرسته وکړي یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر کې څنګه د خارج ته راشو، څنګه د بهرنیو هیوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړو. نو که چېرته دغه کار کوي ځان ته د یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې، دوی کولی شي چې بعضې کسبي زده کړې په افغانستان کې فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چېرته واخلي، وی وایي دغه یوټیوب کنه دا کدې کولی شي چې دوی پکې مجاري زده کړي، سرتوب زده کړي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي. نو دا که چېرته د خارجي هېوادونو ته میراه شي، بیا ډېر په ښه شکل باندې کولی شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر زر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځي، خپلې کورنۍ سره مرسته کولی شي، ځان سره کولی شي. او که په وطن کې د دوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دوی ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دي، کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم، یا په وطن کې کار وکړم، یا په آنلاین ډول وکړم، یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه نور خلکو ته وکړي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. د ځوانانو ته چې بیا زه یو ډاډ ورکړم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې، دغه بدلات ته حوصلې بدلات ته نه ورکوي او کوشش دی وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپل زده کړو باندې. یو همدا ډول که چېرته ډېر یو ضعیف یو کمزوری کار هم ورته پیدا کېږي، دغه مخکې یو ملګري ویل چې زموږ یو ملګري ریکشا چلوله، ډېر بهترین کار یې کوو، کله چې هېڅ نه وي یو څه کول په کار دی. که چېرته یو 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 کراچۍ لاسې کراچۍ ودرې، یو ځوان په څه خرڅ کې ولو که پی ایچ ډي ولو که ماسټري بیکاره زده دې کړې، دې کې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه ده خلک ژغوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل بالکل د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اورېدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري، او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي، دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي، رواني بې حسي یا ورته عادي کېدل، په دغه برخه کې زه غواړم چې ستاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور ته ښکاري، په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزاوي ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي، او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښینی، دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست، او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسې له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډېره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې، اضطراب یا هیجان ناروغي ده، او تر هغه وروسته دا د ډپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هېڅ خوشحالي نه لري، او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نه غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له فشار سره اړیکه ونیسي، او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنا چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت اوسي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي، راپورته شي، او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي په کور کې د چا سره خبرې نه کوي خپه وي تل دا غټې علامې دي او نورې علامې د خفګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها یې ورکه شي یا اشتها ډېره شي کېدای شي ناروغ بې خوبه وشي کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی دا یو الارم دی په حساب دا دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خفګان ژور خفګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی، یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خفګان ناروغي تر ټولو لوی نشانه ده. او بل رازت د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجوده وشي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسۍ پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاق وهل یا مثلا د عامه خلکو په مخ کې دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللو نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اسیایي وطنو کې له جملې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطره کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خفګان یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوشش وکړي چې دغو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب اکلیل. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه ځوان فکر واورید. زموږ سره ډیر پښتني نورې هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي. د درې سرو میلمنو شاغلي محب بابر صاحب څخه، د شاغلي عنایت صافي صاحب څخه، او د ډاکټر صاحب نعیم اکلیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسې هم مننه چې موږ ته مو زنګ راووه او خپلې پښتنې او تبصرې را سره شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن.